پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په اخري خبري غړې کې د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. پرونه یو ساته خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالات او د یاد هیواد د انتخاباتو کمیشن لخوا زمینی انتخاباتو لپاره شیډول اعلانولو، په افغانستان کې د یو بل خبريال وژنې او خیبر پختونخوا کې زیاتیدونکې ګرانۍ ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز او نړیوال رپورټونه به واوري. خو د هر څناول د دې سات خبرونه چې منور شاید درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی په پی ډی ایم کې شاملو د اپوزیشن زیاتره ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې تور لګولې چې افغان حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي او یورپی ټولنه عام وګړو ته د کورونا وایرس ضد ویکسین لګولو لپاره تیاری کوي. د خبرونو تفصیل په پاکستان جمهوریت تحریک کې شاملو د اپوزیشن زیاتره ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه کړې. د یاد تحریک ویان می افتخار حسین پرون مشال ریډیو ته ویل چې په تحریک کې شامل ټول ګوندونه په دې صلاح دي چې د پارلیمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه د خپلاند شوي. می افتخار حسین هم داراز د علي وزیر زر تر زره د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د حکومت او یاد پارلیمان د سپیکر لخوا تر اوسه په دې اړه سندې ویل شوې. د لهغه ورسته دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر کورنۍ مشال لري او ته ویلې چې نو موړي ورسره د هسپتال نه په ټلیفون خبرې کړې او په کراچۍ جیل کې د خپل ژوند د خطر په اړه دوی ته ویلي. خو په کراچۍ کې د پولیسو او چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال لري او ته ویلي چې علي وزیر یې د عادي معاینې لپاره هسپتال ته بيولې وو او روغ دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو په خالي شو او چوکیو د بیا انتخاباتو لپاره د نیټه اعلان کړي. د دې اعلان تر مخه دا ټاکنې به په فروری میاشت کې په دوو پړاوونو کې کیږي. ټاکل شوی ده چې د سند صوبایي اسمبلی لپاره د سانګړ او ملیر او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی لپاره د پښین په چوکۍ د فروری په 14 انتخاباتو شي. د فروری په 19 بیا د خیبر پښتونخوا د کورمې د قومي اسمبلی په چوکۍ او د نوخار د صوبایي اسمبلی په چوکۍ ټاکنې کیږي. په همدې ورځ به د پنجاب له سیالکوټه د قومي اسمبلی او ګوجروالي څخه د صوبایي اسمبلی په خالي شو چوکیو هم انتخابات وي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو اعلان کړي چې د دسمبر تر پایه به له ټولو قومي او صوبایي اسمبلیو خپل استفاګانې د خپلو ګوندونو له مشرانو سره جمع کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې تور لګولې چې افغان حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مشر مجیب خلوتګر بیګا مشال ریډیو ته وویل حکومت نه دی توانېدلې چې په لویو وړو خارونو کې د خبريالانو د تحفظ لپاره اقدامات وکړي. نو موړي دا سرګندونه له هغه څو ساعت وروسته وکړه چې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شو. خاغلی خلوتګر وویل په ملي او محلي ستال چارواکو غوښتنه کوي چې زر تر زره دی د نیکزاد د قتل سیړنه وکړي. رحمت الله نیکزاد د الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس ایجنسی سره کار کوي. د بخښنې نړیوال تنظیم په یو ټویټ کې د نوموړي وجنه یو لوی جرم بللې ده. افغان حکومت هم د دې حمله غندنه کړې ده. بلخوا د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کارکونکو ادارې یو تازه ریپورت وایي چې په 2000 کال کې د خبريالانو د کار لوجه د هغوی هدفي وجنې تر 200 هم زیاتې شوې دي. په نیویارک کې میشت کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس یا سی پی جی نن جاری کړی ریپورت کې ویلي چې سا کال په ټوله نړۍ کې 21 خبريالان د خپل کار په بدل کې وجل شوي او زیاتوي چې تیر کال 10 خبريالان وجل شوي وو. د سی پی جی مشر جویل سایمن وایي د خبريالانو په وجنو کې د زیات په وجنو کې زیاتوالی سرګندوي چې نړیواله ټولنه د خبريالانو په وجنو کې معافیت په وړاندې مبارزه کې ناکامه ده. د دې ریپورت تر مخه په شام او افغانستان کې د خپل کار پر مهال لږ تر لږه 4 خبريالان وجل شوي. یورپی ټولنه عام ولسته د کورونا وایرس ضد ویکسین لګول لپاره تیاری کوي. د لهغه ورسته دا چې د ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایو انټیک ویکسینو د استعمال اجازه ورکړل شو. د یورپی کمیشن مشر پرون ویل چې دغه ټولنې ټولو غړو هیوادونو لپاره به دا ویکسین په یو وخت او په یو ډول شرایطو موجود وي. جرمني، فرانس، آسټریا او اټلی ویلي چې دوی به د دسمبر له 20 خلکو ته د ویکسین لګول پیل کړي چې پکې به لومړی د صحت څانګې کارکونکو د لوی خلکو ته ورکول کیږي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ دریمه شل وری ز لوبه کې پاکستان نیوزیلند ته ماته ورکړه. بنانانه لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړه چې پکې یې د وو لوبغاړو په اوټ کې دوه د غټولو لپاره پاکستان ته د یو سلسله ورو یا رنځونو هدف ورکړه. پاکستانی ټیم د هدف په اخیری ور کې د سلور لوبغاړو په اوټ کې دوه تر لاسه ک. د یادونه ولدا چې نیوزیلند تیرې دوه لوبي غټلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کوي. د یاد اتحاد ویان میا افتخار حسین وایي
پارلیمنت د ممبر په حیثیت هغه خپل رائټس دي دا هغه وایلیشن شوی دا ولې شوی دی او معلومات د دې خبرې په کار دي چې اخر ولې مته دا حرکت شوی یا دا قدم اوچت شوی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دې هیواد په وو صوبایي او د قومي اسمبلی په چوکیو د زمینی انتخاباتو شیډیول اعلان کړي.
امیدواران به خپل کاغذات باندې د دې میاشتې د شهر د جېب جمع کول شي. یو د شم نیټه باندې په یاد نه امیدوارانو باندې جاری کول شي.
په افغانستان کې نامعلومو وسلوالو یو بل خبريال وجو د اسادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشروعي
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روحانه بنه بیانوي چې خبريالان خارونو کې نه په لری پرته ځایونه کې خوندیتوب نه لري.
او په خیبر پختونخوا کې ګرانۍ د خلکو مشکلات زیات کړي دي. دا او نور ځنې ریپورتونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د اخري غړې د لومړي ريپورت طرف ته. په پاکستان کې د اپوزيشن ګوندونو اتحاد یعنی پی ډی ایم کې شاملو زیاترو ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه او له حکومت ای د هغې د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. بلخو د علي وزیر کورنۍ ویلي چې نوموړي ورسره په ټلیفوني خبرو کې د خپل ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه په پیښور کې نیول شوی و. په نوموړي تور دی چې د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د جلسې پر مهال یې د ریاست په ضد وینا کړې خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه ردوي. نور تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر کورنۍ ویلي نوموړي ورسره د خپل ژوند په اړه اندېښنې شریکې کړې. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک یعنی پی ډی ایم کې شاملو زیاترو ګوندونو د علي وزیر نیول غندلی او ویلي دی چې د پارلیمان د غړي په حیث د هغه د حقونو احترام وشي. په دې اړه د دسمبر په 28مه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر او د پی ډی ایم ویاند میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل ټول اپوزیشن ګوندونه د علي وزیر د نیولو غندنه کوي.
هغه په دې خبره تقسیم نه دي بلکې د دې خبرې لپاره ارچا خبره کړې ده چې د پارلیمنت د ممبر په حیثیت هغه خپل رائټس دي دا هغه وایلیشن شوی دا ولې شوی دی او سپیکر دې ته پوښتنه کوي او معلومات د دې خبرې په کار دي چې اخر ولې مته دا حرکت شوی یا دا قدم اوچت شوی. په هر کیف دا چې کوم شوی دي نو په کار نه ده چې مطلب د دې په کومه طریقه کړی دي دا طریقه چې کوم دی په کار نه ده دا خپل رائټس سي او زر تر زر چې کوم دی هغه دی ریحا کړی شي.
دا راز په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند مسلم لیگ نواز د قومي اسمبلی غړی عباد الله خان وای چې د دوی تحریک د دغه ډول غیر جمهوری اقداماتو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی.
دا مطلب یو الیکټډ ممبر او پارلیمنت ممبر او دا په داسې طریقه باندې تذلیل کول او چتول او د محکم داسې شوی دا محسن سرم داسې شوی دا او دا زیاتې دی د جبر خلاف مونږ راوتیو. که تاسو ګورئ زمونږ د پی ڈی ایم چې کوم پوائنټس دي 26 پوائنټس دي نو په هغه کې دا نه ده چې یاره مونږ ته د حکومت میلاو شي. د نظام د بدلون کوشش روان دی چې دا نظام دې بدل شي. نو هغې مطلب د پی ٹی ایم جوړ شوی دی یا کوم جبر دلته پښتنو سره شوی دی یا ریګولر کېږي د شلو کالو نه مونږ نو د شلو کالو نه لاسونه مونږ اوچت کړل دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او پارلیماني استازی علي وزیر د دسمبر په 14مه د پیښور پولیسو نیولې وو او ویلي وو چې دا کار یې د سند پولیسو په غوښتنه کړی او بیا یې نوموړی هغوی ته ورحواله کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د دسمبر په 16مه په یو بیان کې د باوري سرچینو په حواله د علي وزیر ژوند ته د خطر خبره کړې او د سند حکومت اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته خبرداري ورکړه چې د علي وزیر ژوند ته زیان به خورا ناوړه پایلې ولري. په سند صوبا کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي حکومت ته خود د ګوند د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري هم د دې گرفتاری غندنه او پر ضد یې د غږ پورته کولو ژمنه کوي.
په سیاسي مده پارلمان ممبر کملي وزیر سره د څه شوې دي مده بالکل مغوند مزمت کوو. دا بالکل د انساني حقوق یو قسم د وایلیشن د خلاف ورزي وشوله او بلکې د پارلمان ډېر غټ توهین وشوله. د دې حوالې سره د کم د پی ڈی ایم مشران دي
دا راز په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د قومي اسمبلی غړی مولانا عبدالواسع وای په علي وزیر د لګیدلي تورونو په اړه معلومات نه لري، خو د هغه سره شوی چلند د غندنې وړ دی.
یو پارلمنٹری او یو د کومي اسمبلی ممبر او هغه گرفتار کول دا 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 پارلمنٹ ته ویندې دا دا نمائندګي ته ویندې دا غمر مزمت کو نو دا د دوی او د حکومت ته په مابین کې چې دا مسله صد او پڅ باندې نیولې دي او سره یو صد په باندې معلومات نشته.
بلخوا د قومي اسمبلی د قانون او انصاف په قائمه کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلی وای که علي وزير د قانوني تقاضو سره سم نیول شوی وینو په دې کې هیڅ بد خبره نشته، خو که بد چلن ور سره شوی وینو دوی به پښتنه کوي.
خو چلن فوري او کسر پکار دی کدا پارلمنٹ ممبر وی او کدا پارلمنٹ ممبر نه خو بنیادی هغه دی پارلمنٹریان چې کنه او یا عوامي نمائنده دا کی خاص خبره دی چې هغه پبلک ریپرزنٹټیو دی هغه سره عوامي منډیټ دی نو دا کی خاص خبره نه هغه شي چې توبه شي پومن کسکی
د علي وزیر له نیول کېدو وروسته د سند پولیسو دوو اعلی چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې د نوموړي د نیولو لپاره یې د قانون سره سم د قومي اسمبلی له سپیکر څخه اجازت اخیستی دی. د پولیسو په وینا د علي وزیر روغتیایي حالت ښه دی او هیڅ ډول تشدد پې نه دی شوی. د سند پولیسو په علي وزیر او ملګرو یې تور پورې کړی چې د دسمبر په شپږمه یې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا وکړي، خو غورځنګ دا تور ردوي. علي وزیر او ملګری یې د دسمبر په 21مه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت د دسمبر تر 1.5 په ریمانډ پولیسو ته حواله کړی دی.
د منور شاه رپورت مو واورېدو چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد لخوا د علي وزیر د خوشی کولو د غوښتنې په اړه وو. راځو د بل رپورت طرف ته. د کاناډا په ټورنټو ښار پولیسو ویلي دي دوی د کریمه بلوچ مړې موندلې او د هغې د پوسټ مارټم وروسته به یې کورنۍ ته سپاري، خو لا هم د هغې د مرګ د وجې په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي. د بلوچستان د بشري حقونو فعال او د بلوچ زده کوونکو د یو سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن آزاد یا بي اس او آزاد پخوانی مشره کریمه بلوچ د دسمبر په 6مه ل خپل کوره تر وتلو وروسته لا درکه شوه او یو ورځ وروسته د دسمبر په 21مه مړې موندل شوې ده. په ټولنیزو رسنیو د بشري حقونو فعالانو او د نوموړي ملګرو د هغې د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده او پر دغه پیښه یې پوښتنې راپورته کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
د بخنې نړیوال سازمان د جنوبی ایشیایي څانګې د دسمبر پر 2مه په خپل ټویټر پاڼه د بشري حقونو د فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان د آزاد ډلې د پخوانی مشر کریمه بلوچ پر مړینه جوړ خپګان ښودلې او دغه پیښې په سمدستي توګه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د کریمه بلوچ مړې د دسمبر پر 20مه په ټورنټو ښار کې موندل شوې. د ټورنټو پولیسو ویلي په دغه اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې مشر او د قومي اسمبلی غړي سردار اختر مینګل د دسمبر پر 2مه مشال راډیو ته ویل د هغې د مړینې د وجوهاتو په اړه لا هم معلومات نه لري، خو زیاتوي د یوې بلوڅې خزې لادرکه کېدل او مړې موندل د اندېښنې وړ خبره ده او باید د کینیډا حکومت په دې اړه پوره پلټنې وکړي.
په دې کې خو څه شک نشته چې هغه عمله شوی، خو لا هم د هغې د مرګ وجوهات مخې ته نه دي راغلي. په ټولنیزو رسنیو هم خبرې روانې دي، خو کچاري هغه وجل شوی وي نو باید چې د کینیډا حکومت په دې اړه پوره پلټنې وکړي. کچاري دا هم د ساجد حسین د پیښې غونډې وي نو باید پوره پلټنې وشي. په دې کې باید کینیډایي حکومت هم یو رول ولوبوي، که څه هم وجه وي او که د دې تر شا څوک هم وي نو بیا باید دا فکر وشي چې د بلوچستان لپاره خو خپل وطن هم محفوظ نه وو او اوس بهر هیوادونه هم د غوی لپاره محفوظه پاتې نشول.
پاکستان کے ممالک بھی ان کے لیے محفوظ نہیں رہے.
کریما بلوچ چکلا د بلوچستان دستہ کون کو د سازمان د آزاد ڈلی مشر شوا نو لاغی ابرستو پ 2015 کال کی کینیڈا تو لاڑا د هغه د ملګرو د وینا تر مخه په پاکستان کې په هغه وخت کې هغه ته د مرګ واخونه ورکل شوی وو. د بولان میډیکل پوهنتون یو واسطه کونکو د بشري حقوقو فعال مهرنګ بلوچ د دسمبر پر 22 مشال رادیو ته ویل کریما د بلوچ ولس د حق وختنی आवाज وو.
هغه د بلوچو خصو د هڅو او د خپلو حقوقو د غختلو د مبارزې هغه لومړنی غږ و چې دغه مبارزې ته یو نوی رنګ ورکړ. هغه په هغه وخت کې د بی ایس او آزاد مشر شوا چې کله د دغه تنظیم یو شمیر مشران او غړي لاته کړل شول او یا وژل شول، هغه ته د مرګ تړکی ورکړل شوی. دغه دارې مقدمه په درد شوې دي. هغه چې کله کینیډا ته کډه شو نو هلته هم ورته د ویزې مسلې راغلي. موبایل فون یې سو واري سارل شوی، کمپیوټر یې هک شوی، په بلوچستان کې دغه کورس وزول شوی او د کورنۍ ځینې غړي وژل شوی.
کریما بلوچ په 2013 کال کې د بی ایس او آزاد مشري پر خوده او په کینیډا کې خپل تعلیم پیل کړ. هغه په اکنامکس کې زده کړې کولې. د بلوچستانو د چارو په محمد علي تالپور د دسمبر پر 22 مشال رادیو ته ویل هغه د بلوچستانو د حق غوښتنی आवाज وو چې اوس خاموش شو.
خود به 2006 سے بی ایس او میں شامل ہوئی.
هغه په 2006 کال کې په بی ایس او کې شامل شو چې کله په 2014 کال کې زاهد بلوچ له درکه کړل شو نو وروسته هغه د بی ایس او مرستیاله او بیا مشر شو. دا په بلوچستان کې هغه لومړنی ښځه وه چې نړۍ ته د بلوچانو غږ ورسو. ما لپاره د هغې د مړینې خبر ډیر د خفګان خبر دی. ما ته به بابا ویل له کریمي نه زیات په ښځو کې چا د بلوچستان مسله دومره نه ده راپورته کړې. نورې هم نجونې شته خو هغه د باران لومړی قطره وه.
د بلوچ د کونکو سازمان آزاد ډلې د دسمبر پر 22 په خپل یو بیان کې د کریما بلوچ پر مړینې د سلویخت ورځو د سوک اعلان کړی او د نړیوالو ادارو نه د هغې د مړینې د شفافو پلټنو غوښتنه کړې ده. هم د روان کال په مارچ میاشت کې په سویډن کې بلوچ خبریال ساجد حسین لادرک شوی و. وروسته په اپریل کې مړی موندل شوی و.
فرخنده اسد رپورٹ مواوریدو چې د بلوچستان د بشری حقوقو فعال او د بلوچ زکونکو د یو سازمان بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد په خوانی مشرق کریمه بلوچ د مړی نه پاړو.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځی اونیز پروګرامونه
روختیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
تاسو مشال ریډیو او ری ورزو یو بل رپورٹ طرف تا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دیهواد پر وو صوبائی او د قامی سملی په چوکیو د بیا ټاکنو لپاره مهالویش یا شیډیول اعلان کړي چې تر مخه به په دوو برخو کې د فروری په میاشت کې انتخابات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د قامی او صوبائی سملیو نه د استفاګانو ورکولو اعلان کړي او وایي د رواني میاشتې تر 1.5 به ټول غړي خپلو مشرانو سره استفاګانې جمع کوي. نو د اپوزیشن غړي به په دې ټاکنو کې برخه اخلي او کنه په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
د دسمبر په 21 په اسلام آباد کې د انتخاباتو کمیسیون د دې هیواد په وو صوبایي او د قامی اسمبلی په چوکیو تر روان کال د فروری په میاشت کې د بیا ټاکنو اعلان کړي چې تر مخه به د سین صوبې په هلکا پی ایس دریسلوی سانګړ په پی ایس اتات یا ملیر او د بلوچستان اسمبلی په هلکا پی بی شل پشین باندې انتخابات د فروری په 14 او د پنجاب د سیالکوټ په قامی اسمبلی هلکا ان ای 15 او د پنجاب د ګجراواله لپاره د صوبایي اسمبلی په کا پی پی یو 50 او د خیبر پختونخوا د کورمه د قامی اسمبلی په حلقه 45 او د نوخار نه په صوبایي حلقه پی کې دریش پی ته باندې د فروری په 19 بیا ټاکنی کیږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي او قامی اسمبلی د محلويش په اړه د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وې. شیدو مطابق چې
پبلک نوټس پر ریټرن د سران او سلیمشن تاریخ باندې جاری کړي
او امیدواران به خپل کاغذات باندې کې چې د اغا د دې میاشتې د شهر د جېټ پر ده جمع کول شي یو د شم د ټبا د بیا د امیدوارانو باندې جاری کول شي اوبشای کیږي او د سکول د چکمبر حاله ده د جات پرتا د غیر پارش پګم
اتحاد پاکستان جمہوری تحریک د قومی او صوبائی اسمبلی نه د استفاگانو ورکولو اعلان کړي او وی ټول د صوبائی اسمبلی او د قومی اسمبلی غړي به د رواني میاشتې تر د یوې دیرشمې نیټې پورې د خپل مشرانو سره استفاگانې جمع کوي. مشال ریڈیو چې د نوخار پی کې درش پیتا صوبائی حلقہ باندې د پاکستان مسلم لیگ نون د امیدوار اختیار ولی نه وپوښتل چې تاسو مشرانو خو د استفاگانو ویلي نو تاسو به څنګه وکولی شئ چې په دې زمینی انتخاباتو کې برخه واخلئ. نو نوموړي وی
زمینی الیکشن اعلان شیډول راغلی کله چې حلقہ خالی شي نو خپل کمپین مونږ کړی دی مونږ الیکشن ته تیار یو اوس هم مونږ تیار یو خو که فرض کیا زمونږ پارٹی او یا زمونږ د پی ٹی ایم کی عادت دی کی بائیکاٹ اعلان کئی نہ پارٹی حکم نہ پی ٹی ایم د قیادت حکم اغاب اول بھی نور خبر کو رسو
بل پلو د کور می په حلقہ ان اے 15 وخت باندې امیدوار ڈاکٹر قادر خان مشال ریڈیو ته وی دی د الیکشن کمیشن د دی فیصله هر کله کوي
لا مور را خبر در کی اعلان یو کو په کار خدا د جدا الیکشن مخکې شو څنګه تاسو په ځا ایني ته قضا دا د الیکشن کله سیټ خالی شي نو هغه په سار دی کی کیږي خو چون کی بیا دام د سر الیکشن نا کی پروویژن شته چې حالات کی نیوی یا سکیورټی واج نه یا بل صدا چې مناسب هونته وي نو دوی بیا لټ کوي شي
د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی حلقہ پی کے درش پیتا چوکی د میا جمشید الدین او د کور می حلقہ ان اے 45 چوکی د قومی اسمبلی د غړی منیر خان او رگزی د مړینی لوجی دروان کال د جون په میاش کی خالی شوی. سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریڈیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو دا مشال ریڈیو نہا ساتا خپرونو دا اخری گڑی خپرونی آوری ورزو افغانستان ته. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ ایوی ډلې حکومت د خبریالانو په خوندیتوب کې په پاتې راتللو تورن کړی دی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې دا تور په غزنی کې د خبریالانو د ایوی ټولنې د مشر تر وجل کېدو وروسته لګولی دی. بلخوا بیا ځنې حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد پر وجل کېدو خواشینی ښودلې ده. حکومت وایي چې د هغه د وژونکو نیولو لپاره جدي هڅې روانې دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه رئیس وی حکومت نه دی توانیدلې په لویو او وړو شرونو کې د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلوتګر د خبره تیر شپه وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې تر دې 300 مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسئله پا روخانه بنا بیانوی چه خبریالان نه پا خارونو که نه پا لری پرتزایونو که خوندی توب نلری. دا افغانستان حکومت متاسفانه هیس دا خبریالانو دا ساتن پا اکره هیس کار نکهی او خپل قانونی مسئولیت او دنده متاسفانه اجرا کهی نه. مونگ دا افغانستان امنیتی ارگانونه پا ملی او محلی سطح د دوی نه دا غواړو چې لک تر لک دا مسله د رحمت الله نیکزاد قتل باید جر تر جره وسیری.
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبریالان اندیښمن کړي او له دولته د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سولتسار ویب سایټ خبریال مجید ژړان او د پژواک خبری اژانس خبریال سیف الله مفتون ازادي راډیو ته وویل
د خبريالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا دی نن په نتیجه کې رحمت الله نقزاد شهید شو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبريالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبريالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه شي.
خبريالان نشي کولای چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن بم د خبريالانو لپاره ډېره سخت وي او د دوی په کار باندې به ډېر بد اغیز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره هم کار کاوه وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده. خودنی اجرایه مشر مجیب خلوتګر وی د افغان چارواکو غندنی کفایت نه کوي بلکې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه واخیستل سي. د کورونی چارو وزارت ویان طارق قریان تیرش په ازادي رادیو ته ویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په منډلو پسې جدي حادثه پیل سوی دی.
یک جنایت علیه خبرنگاراست.
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګه دا پیښه هر اړخیزه څیړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنۍ شولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یما سیاوش، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د خورشید ټلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا ټلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول.
دا مشال تر سنگو سه، دا سهر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو. خوستا د خوست امنیتی چارواکی وای چې د ملي امنیت او پولیسو لخوا د ایوی خزی په ګډون نه کسانې د ترهګریزو فعالیتونو، سړی تختونو، هدفي وژنو او نشئی توکو د قاچاقو په تور نیولې دي. د چارواکو په وینا چې په نیول شو کې د ایوی خزی په ګډ و کسان چې د حقانی ډلې د یو ګروپ غړي دي، د ملي امنیت منسوبینو او دوه کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
د خوست امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور د یوې ښځې په ګډون نهه کسان نیولې دي. سره له دې چې امنیتي چارواکو ونه ویل دا نیونې کله شوي، خو وی ویل په څېړنو کې معلومه شوې چې د ملي امنیت لخوا نیول شوي کسان د حقانی ډلې یو ګروپ پورې اړه لري. د سې شنبې په ورځ د خوست امنیت قمندان پاسوال محمد داوود امین د پولیسو لخوا د نیول شوو کسانو په اړه وویل:
مواد مخدر پروم دي شیشه چې دیګي دلته زیاته استفاده تر نکیدله په خوست کې نیول شوې دي، او د دې سره دوه مزونین لرو. د مزونو ترڅنګ تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا مواد مخدر په توکو روغ دي قاچاقبران دوی هم په تروریستي په هدفي وژنو په ټولو کې هم لاس لري. تاسو ګورئ چې دوی سره وسله نیول شوې ده، دوی سره لاسي به نیول شوې دي، دوی سره حتی هغه انفجاري مواد نیول شوې دي چې دوی هغه هم انتقال اول دوی سره په څنګ کې د عادي قضایي ارګانونو هم غواړم چې دغه ته سخت جزا ورکړي شي.
د میر احمد په نوم د لوګر یو اوسیدونکی چې د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوی، رسنیو سره په خبرو کې ویل د ششه په نوم د نشه یي توکو چې خوست یې راوړي ول د لوګر په برکی برخ کې اخیستی وو.
هغه نه مسله پرولو مړ کې هغه خلا په لوګر کې برکی کې وخت دلته مې راوړل. د منټه چې نه سره مې واخیستل موټر ذاتی سړی دلالم دلته لوی سرحدي سره ونه.
د ملي امنیت موظفینو چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي، بیا یې رسنیو ته وویل د یاد ادارې لخوا نیول شوو وو کسانو چې حقانی ډلې یو ګروپ پورې اړه درلوده په بیلابیلو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لاره، او څه موده مخکې د عزیزي بانک یو کارکوونکی وژلی و. د دوی په وینا له یادو کسانو درې موټر سایکلونه، یو سراچه موټر، څلور توفنګچې چې یوه پکې بېغږه توفنګچه وه، یو سنایپر توپک، شپږ کلاشینکوفونه، لاسي بمونه او اته جوړې پوځي یونیفورم د ملي امنیت موظفینو لاس ته لویدلي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د خوست د امنیتي مسؤلینو د دې ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
ما مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پیښور کې د ماخام 15 بجې کې دونکو دی منور شاه په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل او اپوزیشن زیاتره غوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه او له حکومت دغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. یاد تحریک ویان می افتخار حسین وای په تحریک کې شامل ټول غوندونه په دې صلاح دي چې د پارلیمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه تر خپل لاندې شوي. حکومت او یاد پارلیمان سپیکر تر اوسه په دې اړه سند ویلي په نوموړي د ریاست خلاف د وینا تور دی خو دې ردوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خالی شو او پارلیماني چوکیو لپاره د بیا انتخاباتو نیټه اعلان کړي چې تر مخه یې د سند صوبایي اسمبلی لپاره د سانګړ او ملیرو د بلوچستان د صوبایي اسمبلی لپاره د پښین په چوکۍ باندې د فروری په 14 انتخابات وشي او د فروری په 19 بیا د خیبر پښتونخوا د کورمه د قامي اسمبلی او د نوخار د صوبایي اسمبلی په چوکیو او همدارا د پنجاب له سیالکوټه د قامي اسمبلی او ګوجروالي څخه د صوبایي اسمبلی په خالی شو چوکیو انتخابات کیږي. په افغانستان کې د خبري اعلانو د ملاتړ ویډالې یا نه مشر مجيب خلوتګر تور لګولې چې افغان حکومت د خبري اعلانو په خوندیتوب کې پاتې راغلې ده. نو موړي دا سرګندونه بیګاله هغه سوساته ورسته وکړي چې په غزنی کې د خبري اعلانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شو. افغان حکومت دا حمله غندلې ده. د یورپی ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایونټیک ویکسینو د استعمال له اجازه ورسته د دې ټولنې غړي هیوادونه خپل ولسته د ویکسینو لګول لپاره تیاری کوي. جرمنی، فرانس، آسیا او ایتلی ویلي چې دوی به د دسمبر ته لويشتمه خلکو ته د ویکسینو لګول پیل کړي او لومړی به د صحت څنګه کارکونکو د لوی عمر لرونکو خلکو ته ترجیح ورکول کیږي. او د کرکټ درې مشهور وریځ لوبه کې پاکستان نیوزیلند ته ماته ورکړه. په نننې لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکاو د وو لوبغاړو په اوټ کې دوی د ګټلو لپاره پاکستان ته د یو سل سلور او یا رنزونو هدف ورک. پاکستانی ټیم دا هدف په اخري ور کې د سلور لوبغاړو په اوټ کې دو ترلاسه کړ. د یادونه ده چې نیوزیلند 13-2 لوبه ګټلې دي.
لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې افغانستان غواړي فاطمین ډله باندې داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. محمد جواد ظریف له تلون نیوز سره په مرکه کې وویل په ایران کې مشت افغان وګړي په خپل خوخه د سوریې جګړې تزي خو په ایران کې تر دې مخکې زنو پناه غوښتونکو ویلي چې د ایران لخوا د زنو امتیازونو په بدل کې د سوریې جګړې تزي. نور تفصیل سالم احمد صالح راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد د سوریې او عراق په څیر د افغانستان همکاري ته هم تیار دی. محمد جواد ظریف تیره شپه له تلو نیوز سره په ځنګړې مرکه کې په ایران کې د فاطمیون ډلې د حضور په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل که د افغانستان دولت تیار وي ایران به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې له دې ډلې د استفادې لپاره همکاري وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدی موضوع پورا خبر دی چې موږ د افغانستان له دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو چې د افغانستان د ملي اردو په چوکاټ کې د افغان دولت په مشرۍ د افغانانو لزواکونو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کار اخیستو لپاره همکاري وکړو.
تر دې مخکې راپورونه خبره سیو فاطمیون ډلې چې په ایران کې لمیشتو افغان وګړو جوړه ده په زرګونو افغانان له ایرانه سوریه ته لیږلې چې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په 13 مارچ میاشت کې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د بشار الاسد په پلوي جګړې ته تر 1500 زیات افغان پناه غوښتونکي لیږل سوي دي. ځینو افغانانو ویلي دوی د ایران له دولت څخه د ځینو امتیازونو له دې جملې په ایران کې د دایمي استوګنې د اسنادو او $200 معاش په بدل کې د سوریې جګړې ته تللي دي. دوغ افغانانو تر ډیره له 2013 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سوریې جګړې ته د افغانانو په لیږلو کې دخیل نه و بلکې دغه افغانان په خپله خوښه د خپل مذهبي عقایدو لمخې دغه جګړې ته ورغلي دي. کله چې له محمد جواد ظریف څخه پوښتنه وسوه دا سیراپورونه ست چې د سوریې په جګړه کې د محل تر 1500 افغانان ونډه لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا موضوع رد کړه.
ما اوریدلی چې د دوی شمیر 15000 وو، خو اوس په سوریه کې د دوی شمیر 2000 تر رسیدي.
د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د ایران لخوا افغان ځوانانو او زلمیانو ته ویل سوي چې د سوریې په جګړه کې په ونډې اخیستو سره به د سوریې د زیارتونو او د شیعهګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. فاطمیون او زینبیون ډلې د ایران د سپای پاسداران انقلاب څانګې ګڼل کېږي چې د افغانستان او پاکستان په زرګونو وګړي تر ډېره شیعهګان د سوریې جګړې ته ګماري. د امریکا متحده ایالاتونو په تیره مارچ میاشت کې د ایران سپای پاسداران انقلاب د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ډلې درې کاله مخکې په خپل راپور کې ویلي و چې سپای پاسداران په ایران کې د افغان ځوانانو له منځه کسان ګماري او د سوریې جګړې ته لیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو جلال آباد ته. د افغانستان د ننګرهار پوهن ریاست له څو مدني بنسټونو سره د یو تفاهم لیک په اساس د رضاکار ښوونکو د ګمارنې کمپاین پیل کړ. په دې کمپاین کې به د مدني بنسټونو استازي، تعلیم یافته ځوانان، په جلال آباد ښار سربیره د ولسوالیو په ښوونځیو کې په رضاکار توګه تدریس ورکولو ته چمتو کوي. نور تفصیل د باز محمد عبید په رپورټ کې اورو.
پر جلال آباد خار سربیره د ننګرهار په ولسوالیو کې د زده کوونکو پرتله د ښوونکو شمیر ډیر کم دی چې د ننګرهار پوهنې ریاست ورته اکثر وخت د لنډې مودې لپاره اقزامی ښوونکي ګماري. خو د دسمبر په 28 نیټه د ننګرهار د پوهنې ریاست له څو مدني بنسټونو سره د یو هوکړه لیک په اساس د رضاکار ښوونکو د ګمارنې کمپاین پیل کړ چې له مخې به یې هغه تعلیم یافته ځوانان چې د 12 ټولګیو او یا هم له پوهنتونونو فارغ وي او په کور ناست وي د رضاکار ښوونکي په توګه به ګمارل کیږي. د دې کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وویل،
موږ غواړو چې دغه ښوونکي لکه زموږ رسمي ښوونکو په توګه هغوی ته تقسیم اوقات ولرو، هغوی ته زمره او مضمون ولرو، او هر هغه څوک چې غواړي موږ سره په دې اشار کې برخه واخلي هغه باید په دې وپوهېږي چې دا کولی شي چې دغه تقسیم اوقات یا دغه مهالویش ته په وخت رسیدګي کولی شي که نه.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په هغه تعلیم یافته ځوانانو چې د 12 ټولګیو او یا هم له پوهنتونونو فارغ وي او په کور ناست وي غږ وکړ چې د رضاکار خون کی په توګه ټولنی ته خدمت وکړي.
په هر کور دروازه کې چې که هغل ته تحصیل کرده یو ځوان ووسی، دنده نه لري، کار نه لري، یا همدارنګه برحاله هغه محصل ووسی، دې فرصت نه باید موږ استفاده وکړو. هر هغه مکتب چې دوی ته نږدې وي او همدارنګه لاسرسی ورته لري، کالته د معلم په حیث باندې کار وکړي، دا به هم ټولنې ته ډېر مفید واقع سي. زموږ ګلالي ماشومان چې د افغانستان راتلونکی ده، هغوی به بې تعلیمه، بې استاد او همدارنګه بې مربی نه پاتې کیږي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان خلیل احمد بی سودوال وویل، اوس چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه پوهنتونونه رخصت دي، دی به له نورو استادانو سره په ګډه د پوهنتون محصلان وهڅوي چې د خپلو سیمو په ښوونځیو کې په رضاکاره توګه د ښوونکي دنده پر مخ یوسي.
زمونږ خپل تعهد دلته تاسو ته اعلانوو چې زمونږ محصلین به په مختلفو برخو کې تاسو سره حاضر وي او مختلفو مکاتبو کې من حیث د استاد تاسو سره به کومک وکړي.
د ننګرهار پوهنې ریاست د ملي ثبات، مثبت بدلون، شینوارو علمي بنسټ او د مثلث کانکور د چمتووالي ښوونیز مرکز سره د رضاکاره ښوونکو د ګمارنې هوکړه لیکونه امضا کړ. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون ژمنه وکړه چې د رضاکاره ښوونکو د ګمارنې په برخه کې به هر ډول همکارۍ ته چمتو وي.
زه 200-300 استادان هم ولنټیر پیدا کولای شم او زمونږ په مرکز کې ګوره اکثره ماستر استادان دي. زه د یو ډیر کشف په صفت باندې په دې کمپاین کې په ټوله معنا همکاري او سر له سبا به انشاءالله په دغه برخه کې مونږ مکمل رپورټ پوهنې رئیس صاحب سره شریکو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 209 باب ښوونځیو کې نږدې 1,000,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې د شاوخوا 14,000 ښوونکو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي، خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې 10,600 ښوونکو ته اړتیا شته. دی باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ویډیو اورئ. په پیښور کې میشت افغانان وګړي وایي د کرونا وبا دویمې څپې له امله په تورخم لګول شوو نوو شرطونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي د کرونا لومړۍ څپې هم د دوی سماجي ژوند ډېر اغېزمن کړی وو، ځکه چې تر شپږو میاشتو پورې په تورخم تګ راتګ بند وو چې له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ ول. د دوی په وینا په کابل کې په پاکستانی سفارت او قونسلګریو کې ویزې هم ورته په اسانه نه لګي او لا هم په تورخم دروازه ډېر ستونزو سره مخ کیږي. نور تفصیل د سیمینا د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د کرونا وبا دویم سپې په محل په تورخم دروازه نوی محدودیتونه ولګول شول. د کرونا کنټرول کولو اداره ان سی او سی وایي چې اوس کوم تن افغانستان نه پاکستان ته را داخليږي نو په تورخم دروازه به د کرونا منفی نتیجې ټیسټ ښایي. په پیښور کې میشته هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې خلکو سره خپلوي شوي وایي د کرونا لومړۍ څپې په مهال هم په تورخم دروازه بندیزونو د دوی په سماجي ژوند باندې ډیر اثر کړی وو او اوس اندېښمن دي چې د دویمې څپې بندیزونو سره به هم ډیر مشکل سره مخ شي. 50 کلن حاجی عصمت الله په پیښور تاج آباد کې ژوند کوي او دلته افغان ټولنې مشر دی. مشال ریډیو توای په تورخم لګول شو بندیزونو ډیر وزپل.
زمنګا تقریبا د پژوند باندې دی ودونو د مړ ژوند دی په سلو کې 100% اثرات پریوتې. اکثرا د خلکو ودونه تیارو کارتونه تقسیم شوی دلته پروګرام دی ودونو چې ډولۍ راوړي د بارنه د جلال آباد نه دلته راوړي د افغانستان دلته راوړي دغه ودونه پاتې شي هغه بالکل بندو. دلته زمونږ مارکیټ کې والو کو شاهدینو اېدو واده تیارو هر څه کارتونه تقسیم شي بیا چې بند شو کله چې دا بیرته لار کولاو شو صرف هغه واده په داسې طریقه راوړل چې دلته نه چاته روټۍ ورکړې ده نه څوک راغوښتې دي چې څوک به اخوا ته تللي. اکثرا سړي هلته و بچې دلته وهغه هلته شپږ میاشتې بند وو. که یې ښځې تللې وې د پلار کره یا چېرته په میلمستیا هغه هلته بندې پاتې وې.
په پیښور کې میشته یوشت کلن سمیر خان د واده لږه موده شوې دی. وایي په دې روان کال کې یې د کرونا له امله څو وارې واده وځنډېده او افغانستان نه پاکستان ته د خپلې ناوې په راوړلو کې ډېرو ستونزو سره مخ شو.
چیا کار پاتې شو کرونا راغ کرونا کې تورخم گیټ بند شو هغې په وجه بس بیا مونږ ډېر کوشش هم وکړو چې دا اوس دا گیټ شو کلو شو هم منډې تړې مونږ ډېر مشکلات مند هلته ویزا واغېسته او بیا په ډېر تکلیف مند یم په تورخم راوړو. مونږ په دې یو کال کې لکه مثال ډېر ځل تیارو مثال تیارې به مونږ کو پروګرام هم د واده جوړ کو بیا به داسې مسایل ووته چې هغه به پاتې شو. بس اوس هم چې دا زما غالباً د واده به 10-12 دن کېږي دا چې کوم هغه وو نو د کرونا د هغه د حالات څخه مونږ ډېر متاثره شوي یو. دلته خپل خپلوان دي دا خو بونډری لاین دی مثال اخو خلکو رشتې کړي دي دی خو هغه خلکو رشتې کړي دي باقاعده باید چې دوی دپاره یو یا او داسې لار پیدا شي چې مثال اسانتیاوي په تورخم کې یا هلته د ویزو کې یا د لارې تګ راتګ کې مثال اوس سبا به مونږ ځو یا بل داسې سبا د بل کس داسې واده به وي داسې مسایلو سره به مخ وي چې اسانتیا پیدا شي.
د مارچ 15 نیټې نه سپتمبر 9 نیټې پورې د کرونا وایرس نه بچ کېدو په خاطر یعنی شپږو میاشتو پورې تورخم دروازه تړل شوې وه. افغان وګړي وایي چې دې سره هلته په کابل او جلال آباد کې پاکستانی سفارت کونسلګرو ویزې هم نه ورکولې او داغې وخت راهیسې اوس ډېر بیروبار جوړ شوی او چاته په اسانه ویزا نه لګي. 28 کلن افغان وګړی صفت الله وایي چې څو ورځې وړاندې افغانستان ته تللی او د پاکستان ویزا ډیر په مشکله حاصله کړه.
نو پاکستان ویزا خو دونه مشکل و چې په کابل کې ما ورته دوه شپې وکړې ویزا و نه لګېده. بیماران ډیر زیات و نو شپې به 10 بجې هم ورغلې چې کتل به دي او سل امبولانس به ولاړې وې. هغه به هم زنانه ورته د شپې 10 بجې ځي سهار به 10 پورې هغه هلته ناوې به ځي. په تورخم دونه مشکلات و چې زه 11:30 بجې وې چې ما اخوانه خروجي ټاپه وواله نو بیا دې جال کې بیمارم را سره خوری مې بیمارم او را روان د شپې په 9 بجو اغم زه سرک ته واوختلم بې لمبره په 9 بجو زه را واوختم. نو چیرته 11:30 بجې سهار رسیدل او چیرته 9:30 بجې په گیټ باندې صرف بایومیټریک ته زه را ورسېدم. دا تقریبا د کرونا له وجې باندې شپږ میاشت دا لاکډاون و ار سبند مکمل ډیر به انتهار جمع شوه پدې خلکو سل قسمه تکلیفونه د چا کور دلته یالته بند پاتې شوی سوک دلته کار کې ډیر رشتي اول زمنګ تر ده خزه دی پاکستانی د خپل د بغلان ده زما تر زمن ماماګان چې دی پاکستانی دی د شیرګل لاتیانو دی
په کابل کې پاکستانی سفارتخانه په اکتوبر میاشت کې افغان وګړو لپاره د ویزو نوې تګلارې اعلان کړه او دوی ویل چې د کابل د سفارت ترڅنګ په ننګرهار کندهار هرات او مزار شریف کنسولګریو کې په آسان او ساده طریقه د ویزو ورکول پیل کړي دي افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي صادق خان ویلي وو چې د نوې تګلارې لمخې به افغان وګړي په یو ویزا څو ځله پاکستان ته سفر کولی شي نوموړي ویلي وو چې له دې وروسته به افغانانو ته کاروبار او پانګونې لپاره ځانګړي ویزې ورکول کیږي او افغان زده کوونکو لپاره به هم د ویزو موده زیاته کړل شي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال څه باندې 14 لک پورې رجسټر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر په خیبر پختونخوا کې میشت دي د پاکستان د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او د تورخم انتظامی چارواکو مطابق د ورځې پرې لږ تر لږه 10,000 افغان وګړي پاکستان ته داخليږي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
د مشال ریډیو د نننۍ ورځې د اخري غړې خبرونه اوري خیبر پښتونخوا کې اولس وای چې د خوراکي توکو او دوايانو لوړو نرخونو د غریب اولس ژوند ډیر اغیزمن کړي دي او مزدورکارې طبقې ته ژوند کول او دوه وخت ډوډۍ پیدا کول ګران شوې دي نو باید حکومت دې د لوړې بې راټیټې کړي چې غریب اولس ته ژوند تیرول اسان شي بلخوا حکومتي چارواکي بیا وایي د زنو شیانو نرخونه یې راکم کړي دي او د پاتو به هم راکم کړي چور سره به روانې ګرانۍ قابو عمومي په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو
د پاکستان د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم د موجوده حکومت راتلو ورستو د اوړو چینو وړو داروګانو او د غشن د نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه په بر روان دي د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو وایي چې باید حکومت ته دوی ته د هغه سیزونو نرخونه راټیټ کړي کوم چې د ژوند بنیادی او د امروزه استعمال سیزونه دي لکه اوړه دوايانې او سبزیانې وغیرہ محمد وقاص چې پیښور یونیورسيټي روډ باندې د ماشومانو د پیزارونو دکان کوي په دې حق لوي
مونږ ته اوړه ارزانول پکار دي مونږ ته سبزی الوګان ټماټر پیاز چې کوم د غریب سړی د روزمره شیز دینو دا مونږ ته ګران دینو دا مونږ ته ارزانول پکار دي میډیسن کم اس کم د عوامو په پهنچ کې پکار دي چې هغه ځان لاغشتي شي چې لکه اوس فلیجل فلټر هغه د لاسو په ځای شل تورې سي یاره شلو په ځای دیر شو تورې سي نو دا غریب سړی به سوچ کوا کنه چې ته په 1500 دی اړې رنه دی کې به دې ګوړه علی دی کې به دې چې علی دی کې به دې دوی علی سبالي
250 کلن شاسید چې پلاس ګاډه باندې ځړې د یخنې سویټرې او بنینو خرڅوي وای چې اوړو کم په سرکاري یا ارزانه بیا ملاويږي هغه ته به قطارونو کې تر ډېر وخت انتظار کوي چې ردوینه د مزدوري وخت ټول ضایع کړي
اوړو نشورو کومه جوړو ډېر ګران دی په پاکستان کې بل چې کم دا سرکاري اوړو راځي 868 باندې دې ته دوه دلاره غونډې شي د کرولا خطر خو پکې ده دا وایي ګران شوې سبزې ګران دي او د بجلی بل هم ګران شو کنه د ګیس مسله هم دغه شانتي ده ډېر مسلې دي او بل خبره چې انډې دي ګران دي ان سبا په 20 روپے انډا ملایوي ټماټر ګران دي او اره اوس چې کم دې د اور په بیا دي او غریب سړی خلاصي یا مزدوري کې یا وړو ته ولاړي سرکاري وړو ته او ډېر په مصیبتو ته ملایويږي
ټیکسی ډرایور محمد عثمان وای چې نن سبا ورته په خپل دیاله کې دوه وخت ډوډۍ کټل هم ګران شوی دی.
دومره ګرانی دا چې دا انډه مثال خبره مخ کې مونږه غشتې په 10 روپے اوس په 18 روپے وړي په 100 روپے په کټو کیلو اوس ګران شو 210 باندې شو. دا سه اوړو پیاز ټماټر ډېرې مسلې دي. مزدوري خو بس 25 روپے دی اړې وي ډېره مشکل ده.
په دې اړه مو څو سواره د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان کامران بنگش سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي خو خبرې ونه کړي. د هغوی وروسته هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل الله سره مو تماس ونیول. نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دوی مرکزي حکومت بیرونی قرضې خلاصوي او دغه شان نور ګامونه هم پورته کړی دي. نو هر سبا ډیزل ټیک شي
دا مهنګای چې لوړ کم پر یو نیم زر ته بوله رسول هغه بیا واپس خپل قیمت راغل او نن په بازار کې په هر دیم دکان کې 7000 په ته باندې توړو توړا خرڅیږي. دوی چې نیک کم دی هغه یو نیم زر ته رسول اوس واپس لري هغه تراله ماشاله اوس او ماغه 75 روپے کیلو پرونه بل ما په خپل بازار کې اوس 75 روپے کیلو شو. او دې علاوه د دې میاشتې نه ما چې اټ کارت راشي نو یو یو د خیبر پښتونخوا چې کم فیملی راغی ته هر کس سبا
پاکستان تحریک انصاف او مرکز او خیبر پختونخوا کې د حکومت دوه کال وشو. د حکومت راتلو ورستو د یو شمیر سیزونو نرخونه یا بای ډیر لوړ شوی دی. سمو د وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا منلې و چې په ملک گرانی راغلی دا خوشمنه اول سره کړی و چې په دې گرانی به زر قابو عمومي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو اوري راځو د دې خبری غړی اخري رپورت طرف ته. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د 2000 کال د خاتمه په مناسبت ایو لیکنه کې د کرونا د وبایي صورتحال روخانه اړخونو ته کتنه کړی ده. د لیکنې لمخې کڅه هم د جهانی وبا دردونکو او لخفغان ډکوا خود ژوند نور روخانه اړخونه هم خلکو ته په ګوته کړی، لکه د ټولبند لوجي کم سفرونو د چاپیریال په تحفظ کې مرسته وکړه، د دفترونو پر ځای خلکو له کوره کار کوو چې له کورنۍ او بچو سره د ډیر وخت تیرولو موقع ورته برابر شو. د دې مقالې نور مهم ټکی له مجید بابر او اوري.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي د کورونا د وبایي صورتحال په تناظر کې د 2020 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه خبره کړې ده. ولیکي چې دا وبا مرګونی و، دردونکي و او د ژوند په لار کې جوړ خندونه پیدا کړل. خو د دې یو بل اړخ هم و، او هغه اړخ د صفا چاپیریال، د محفوظ سړکونو او د ډیرو خلکو لپاره د کور او کار ترمنځ د یوې ښې قاعدې او تناسب سبب هم و. لیکن پښتنه راپورته کوي چې آیا دا وبایي صورتحال کله ختم شي نو دا هر تجربه او هر سبا هیر کړل شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي لکه د هرې لوی شخړې د کورونا جهانی وبا هم هلی او امیدونه لرل. نړۍ ته صفا هوا او ماحول ځکه ملاو شو چې خلکو په محدوده پیمانه سفرونه کول. لیکنه وایي چې د کورونا وبایي صورتحال په ډومبو ورځو یعنی مارچ میاشت کې د امریکا د خلایي ادارې ناسا لخوا جاری کړل شوي خلایي عکسونه ښایي چې د نړۍ په لویو ښارونو کې تر 30% پورې په هوا کې آلودګي کمه شوې. او که څه هم نړۍ بیا د سیلګرۍ او سفرونو په لیدو ته سترګې په لار ده، په خاصه توګه په کاروباري حوالې سره د غونډو لپاره سفرونه به بیا هغه کچې ته دوباره ورسي څنګه چې د کورونا د وبا نه مخکې وو. په لیکنه کې راغلي چې د کورونا وایرس وبا وښوده چې لازمه نه ده چې د کاروباري او رسمي غونډو او کانفرنسونو لپاره پیسې مصرف شي، وخت ضایع شي او د سفرونو لپاره هوا آلوده شي، بلکې اوس نړۍ دا دود خپل کړو چې د نوکرو د انټرویوګانو، غونډو او نړیوالو کانفرنسونو کې د برخې اخیستو لپاره کم خرچه د ویډیو لینک لاره وکاروي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د مشر جوزف بوریل دفتر هم تمل لري چې دی وبایي صورتحال نه پس به تر سرحد پورې په سرکاري سفرونو، غونډو او ملاقاتونو کې کمی راځي. خو د بوریل بیان پیټر ستانو وایي چې د شخصي را ساتنې او مؤثره کېدو په حوالے سره آنلاین غونډې د مخامخ لیدو کاتو نعم البدل نشي کېدای. خو د وبا نه پس به هر څه هغه سي نه وي څنګه چې مخکې وو. لیکن وایي د منتخبو مشرانو لپاره به اوس د ګران بیا سرکاري سفرونو لپاره د ولس د ټیکس د پیسو مصرف کولو له جواز ډټول ډیر ګران وي. له چاپیریال سره تړلې بل خبر هم مهم ده. په پاکستان کې کارکوونکي بیروزګار شوي، خو ځینو یې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په خاطر د ټولبند او محدودیتونو له وجې بل کار ته مخه کړي. دوی وس ونی او بوټی کینوی. د پاکستان حکومت پلان لري چې د 2013 زیږیز کال څخه تر 2023 زیږیز کال پورې په هیواد کې 10 اربا ونی او بوټی کینوی. د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې دا کار هم ودرید. حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به بیا په چټکۍ په مخ وړي او د نیټې سره سم به یې بشپړوي. نسخ کال پر ټولو محدودیتونو سربیره د ونو د سونامې په نوم پروژه بحاله شوه او ګڼو کارګرانو پکې دندې پیدا کړې. په لیکنه کې راغلي دي چې د دې وبا له وجې په ټوله نړۍ کې هغه دفترونه چې پکې به د خلکو ګڼه ګوڼه وه فوراً ځکه خالي شول چې کمپنیانې مجبوره شوې چې د وبا د مخنیوي لپاره کارکوونکي له کورونو آنلاین کار وکړي او حتی هغه ادارې چې د دفترونو نه لرې په آنلاین توګه د کار کولو سره موافقې نه وي هغوی هم دا نوې حقیقت ومنلو. لیکنه د نوکر پیشه خلکو د یوې سروې په حواله دیتوي چې ګڼ شمېر ملازمین دا دریز دري چې له کوره کار کولو دوی ته په کار او کور کې د ښه توازن ساتلو د کار له وجې کم ذهني فشار سره د مخ کېدلو او کورنۍ سره د ډیر وخت تیرولو موقع ورکړي. د سلور در وسوه نوکر پیشه کسانو نه د سلیک کمپنۍ په یوه سروې کې پوښتنې شوي دي په دوی کې اکثریت کل وقتی دفتری ماحول تا نستنی در غواړي. د مقالی لمخه د کور کار کولو ډیرو خلکو سره په سفرونو جامو او خوراکونو د پیسو د بچت مرسته وکړه خو ډیر داسې دي چې د ټول بند او بندیزونو له امله د انساني رابطو د کمښت له وجې د یوازیتوب ښکار شول خو ډیر هغه خلک چې کور کې زناور ساتلي ول د دوی د یوازیوالي ستونزه یې حل کړه او په غربي هیوادونو کې په داسې اپلیکیشنونو ډاونلوډ کولو کې بي ساري زیاتوالی ولیدل شو چې د پناه ځایونو څخه د ځناورو د ژغورلو په اړه وو. د امریکا د ځناورو د تحفظ سوسایټي اداره وایي چې په نیویارک او لاس انجلس ښار کې د دوی د ځناورو له پناه ځایه د پیشوګانو کترو او نورو ځناورو ترلاسه کولو کې 80% زیاتوالی راغلی. په لیکنه کې راغلي چې د مرکزی آسیایي هیواد تاجکستان ګڼ شمېر کارکوونکي نوکر پیشه خلک ګاونډي هیواد روس ته په روزانه بنیاد تګ راتګ کوي خو د کورونا وبایي صورتحال له وجې ټولبند دوی لپاره تګ راتګ ناممکنه کړو. البته د خوجند خار نیکروس اموزاده وایي د هر یو خراب صورتحال یو بل روښانه اړخ هم وي. نیکروز د دې ټولبند پر مهال د خپل کور د انګړ په هر برخه کې د سبزیو کر وکړ او سخ کالی کدوان اوګا گازرې او یو شمېر نوري سبزی وکړلې. هغه وایي سخ کال د خپل لاس کرلی کدو دومره خوند کولو چې د وبانه مخ کې هډو چری کړې نه وو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونو د پای شي بیر رسیدلې دي. یو ځل بیا منور شاته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی.
په پاکستان جمهوریت تحریک کې شاملو د اپوزیشن زیاتره ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه او له حکومت یې داغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. یاد تحریک ویان می افتخار حسین وای په تحریک کې شامل ټول ګوندونه په دې سلا دي چې د پارلیمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه د خپل لاندې شوي. حکومت او یاد پارلیمان سپیکر تر اوسه په دې اړه سندې ویلي. په نوموړي د ریاست خلاف د وینا تور دی خو دې یردوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خالی شو وو پارلیماني چوکیو لپاره د بیا انتخاباتو نیټه اعلان کړی چې تر مخه یې د سند صوبایي اسمبلی لپاره د سانګړو ملیر او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی لپاره د پښین په چوکۍ به د فروری په 14 انتخاباتو شي او د فروری په 19 به د خیبر پښتونخوا د کورمې قامي اسمبلی او د نوخار د صوبایي اسمبلی په چوکۍ او همدارس د پنجاب له سیالکوټ د قامي اسمبلی او ګوجروالي څخه د صوبایي اسمبلی په خالی شو چوکۍ انتخابات کیږي. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ ویډالې مشر مجیب خلوتګر تور لګولې چې افغان حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. نو مولوی دا سرګندونه بیګاله هغه سوسات ورسته وکړي چې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شو. افغان حکومت دا حمله غندلې ده. د یورپی ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایونټیک ویکسینو د استعمال له اجازه ورسته د دې ټولنې غړي هیوادونه خپل ولسته د ویکسینو لګولو لپاره تیاری کوي. جرمنی، فرانس، آسټریا او ایتلی ویلي چې دوی به د دسمبر لول وېشتمه خلکو ته د ویکسینو لګول پیل کړي او لمړی به د صحت څنګه کارکونکو د لوی عمر لرونکو خلکو ته ورکول کیږي. او د کرکټ دریم شل وریز لوبه کې پاکستان نیوزیلند ته ماته ورکړه. په نننۍ لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړ، د وو لوبغاړو په اوټ کې دوی د غټول لپاره پاکستان ته د یو سل سلور او یارنځونو هدف ورکړ. پاکستانی ټیم دا هدف په اخري ور کې د سلور لوبغاړو په اوټ کې دوی تر لاسه ک. د یادونه ده چې نیوزیلند تیرې دوا لوبه غټلې دي.
له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د سبا سهار تر نهه بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان منور شاه زمونږ تکنیکی همکارا نودیرا او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا د و باد اوسئ.